شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي راډیو ساته خبری خپرونه پیل سوه. السلام علیکم. په راپورونو کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی دی. نن چهارشنبه د لندیا قوس وشتمه د دسمبر اتلسمه. پیل له خبرونو کېږي له فریبا ظاهر څخه اورئ.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د افغان چارواکو سره ګوري. د سیمې په امنیتي کنفرانس کې به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په دغه هیواد کې د سولې ترهګرۍ او امنیت په اړه خبرې وکړي. او د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسي پلوسی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ لانجه لا هم روانه ده. د خبرونو تفصیل. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بیرته کابل ته تللی او هلته له افغان چارواکو سره ګوري. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندي ناجیه انوري په خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې افغانان د دوهې د روانو خبرو او همدارنګه په ټوله کې د سولې د بهیر په اړه د شو خبرونو د اورېدو په تمه دي. زلمی خلیلزاد د قطر له پلازمېنې دوهې څخه کابل ته ولاړ. د او د طالبانو د سیاسي ډلې غړیو تېره شنبه خبرې پیل کړې وې او بیا پر بګرام هوایي اډې د طالبانو د چهارشنبه برید په خاطر په خبرو کې وقفه راغله. خلیلزاد په خبرو کې د دمې د اخیستلو اعلان کړی وو او هم ویلي وو چې د بګرام د برید په خاطر د طالبانو سره په مجلس کې خپله غوسه څرګنده کړې ده. خلیلزاد لیکلی وو چې طالبان دې په دې مهمې موضوع له خپلو مشرانو سره مشوره وکړي او ودې شي چې د سولې لپاره د افغانانو هیلې او غوښتنې ځواب ولای سي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی هم له خلیلزاد سره په خبرو کې د شپنیو عملیاتو او بمباریو مسله یاده کړې وه او نیول سوی دمکی دواړه لوري له خپلو مشرتابو سره مشوره کوي. د سیمې په امنیتي کنفرانس کې به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په دغه هیواد کې د سولې ترهګرۍ او امنیت په اړه خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د افغان سولې تر څنګ د سیمې پر امنیت هم بحثونه وسي.
دې تبان هم اشاره وسی چې افغانستان څومره ترهګری ځپل سوی او افغان میړنۍ ولس او افغان ملی امنیتی ځواکونه د سیمې او نړۍ په نمایندګۍ له ترهګری سره څومره قربانی ورکوي. د دې ټولو ترڅنګ به پر دې هم محب صاحب خبرې وکړي چې د هیوادونو لخوا د ترهګری زوړالو او ناقانونو ډالو حمایت څومره دې سیمې ته خطر پیښوي او که مخه ونیول سي څومره تهدیدات رامنځته کولای سي.
دا غونډه نن د ایران په پلازمینه تهران کې د شپږو هیوادونو ترمنځ کیږي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي تېر شپه د غزنی ولایت په عمومي لوی لارې شپږ وسلوال طالبان وژل سوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یوې اعلامیې کې ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د غزنی په شاهباز، نوغي او اسفنده سیمو کې تصفیوي عملیات کول او د طالبان په شاهباز سیمه کې ووژل سول. د اعلامیې له مخې درې نور طالبان ټپیان سوي دي. د کورنۍ چارو وزارت تایید کړه چې د طالبانو په ډزو کې دوه افغان پوځیان ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه کومه تبصره نه کړې خو ادعای کړې چې پرون مازدیګر د غزنی په ګیلان کې پر افغان سرتیرو برید کړی او څلور تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. زموږ اخلاصه د راډیو اوري. د امریکا د اساسو جرګې د مشر نانسي پلوسی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ لانجه لا هم روانه ده. تازه میرمن پلوسی اعلان کړی چې نن به د ولسمشر ټرمپ د استیزا د مسلې پر سر لومړی بحث او وروسته رای گیری وسی. څو دقیقې وروسته ولسمشر ټرمپ پلوسی تورن کړی چې د امریکا د ډیموکراسۍ د لمنځه وړلو لپاره کودتا کوي. د ټرمپ شپږ مخیز لیک تیر سه شنبه خپور سو او په یوه برخه کې نانسي پلوسی ته لیکلي چې تاریخ به یې په اړه سخت قضاوت وکړي. پلوسی بیا په کې ویلي چې استیزا یو له ډیرو قوي اختیاراتو دی چې اساسي قانون دوی ته ورکړی دی. ترامپ د استازو جرګې لخوا تورن سوی چې په خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکی یې په جولای میاشت کې فشار راوړی څو د جو بایدن او د هغه د زوی هنټر بایدن په اړه تحقیقات وکړي. جو بایدن په 2020 کال کې د امریکا په ولسمشیزو ټاکنو کې د ترامپ یو تر ټولو لوی او بخشی تر ټولو قوي سیال ګڼل کېږي. ټرمپ له اوکراینی ولسمشر سره په خبرو کې هر ډول ناسمه کړنه رد کړې ده. د اروپای کمیسیون مشري اورزلا وان دیر لین ویلی چې تمه ده د راتلونکي کال په لومړیو کې د امریکا متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري. هغې دا خبره پرون پر ټویټر باندې کړې ده. وان دیر لین چې مخکې د جرمني دفاع وزیر هم پاته سوی ویلي چې له ټرمپ سره یې په ټلیفوني خبرو کې د امریکا او اروپا د منصفانه مشارکت غوښتنه کړې ده. د امریکا او اروپا سوداګریزې اړیکې کړکېچنې سوي دي. په تېرو دریو کلونو کې ټرمپ په اروپایي هیوادونو د المونیمو او فولادو په برخه کې تعرفې لوړې کړې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د کانګرس وروسته اقدام چې په ارمنستان کې یې ډله ییزه وژنه نسل وژنه بللې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې پالیسي نه منعکسوي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه لنډه اعلامیه کې ویلي چې د دې قضیې په اړه د ټرمپ د ادارې دریځ بدل سوی نه دی. د امریکا مشرانو جرګې تېره اونۍ د رایو په اتفاق یوه پیړۍ مخکې د ترکیې د عثماني امپراتورۍ پر مهال د څه باندې 1 میلیون ارمنیانو وژنه د نسل وژنې په توګه په رسمیت وپېژندله. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی کابل ته رسېدلی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار په ایران کې په یوه کنفرانس کې د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کوي.
دې ته به هم اشاره وسي چې افغانستان څومره له ترهګرۍ ځپل شوی او افغان میړنۍ ولس او افغان ملي امنیتي ځواکونه سیمې او نړۍ په نمایندګۍ له ترهګرۍ سره څومره قرباني ورکوي.
په دې خبرونه کې د کابل چپ رسپانه ته هم کتنه کوو. د خبرونه په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان ونیز پروګرام خبريږي. افغانستان کې د غرمې 12:00 او 8 دقیقې کېدونکې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد کابل ته تللی او له افغان چارواکو سره به د سولې پر مسله خبرې کوي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاند په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي افغانان د دوهې تروانو خبرو د غرض په ټوله کې د سولې د بهیر په اړه د شو خبرونو دا اوریدو تمه لري. اکرم الله اکرم دا موضوع تعقیب کړي نور جزئیات لدې خاورو.
ډیر مننه صالح صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی دی. ولسمشر یې معنی ویلي چې ښاغلی خلیلزاد نن په ارګ کې له ولسمشر غنی سره وکتل. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي پر خپل ټویټر لیکلی دی چې زلمی خلیلزاد په دغه لیدنه کې ولسمشر غنی ته په دوحې او اسلام آباد کې د سولې په تړاو د خپلو وروستیو ملاقاتونو په اړه معلومات ورکړي دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوری بیا ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه به نور جزئیات ورسته پډاګه شي.
بله، آقای خلیلزاد فعلا د افغانستان است و اونا حتما آمدن که مو جزئیات نشست خود در مذاکره با طالبا با اونا شریک بسازن. جزئیاتش بیشتر با شما بعدا شریک خواهد شد، اما توقع مردم افغانستان امی است که از این پروسه که جریان داره در کل پروسه صلح افغانا با یک نتیجه برسه که واقعا برای در افغانستان باعث تامین یک صلح پایدار با ایجاد شه.
سالی صاحب، خلیلزاد داسی محل د افغان سولی باندی د بحث لپاره کابل ته وزل بیا سفر کوي چې په منځنی ختیځ کې یو معتبر خبری شبکې عرب نیوز راپور ورکړی چې امریکایي پلاوی له طالبانو څخه د لاسورځ ځنی اوربند غوښتنه کړې ده. ویلي دي چې طالبان دغه اوربند ونه مني نو د سولې روانې خبرې به بې نتیجې پاتې ورسیږي. په دغه راپور کې راغلي دي چې د طالبانو ته د امریکایي پلاوی ویلي دي چې دغه لاسورځنی اوربند ونه مني د سولې روانې خبرې به دغه شان ودرېږي. خپل کته هم د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې اړه باندې کومه تبصره نه ده کړې، خو د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد نن ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په دې اړه خبري کول له وخت مخکې دي. خو په خوانه طالب چارواکي سید اکبر هغه وایي چې فکر نه کوي چې د سولې له توافقنامې له لاسلیک وړاندې دي طالبان لاسورزنی وربند ته غاړه کېږدي.
تر کوم حد چې زه پوهیم البته کچیر طالب وربند کوي احیانا، خو بیا هم د لاسورزنی وربند په پغه صورت کې و منې چې توافقنامه امضا شي بیا دوی وربند قبل تر بین الافغانی نشي وکړي.
زلمی خلیلزاد د تیری شنبه په ورځ پاکستان ته هم تللی و او دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر او د پوځ له مشر سره پر افغان سولې باندې خبرې کړې وې. نوموړي په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدو وربند ټینګېدو او په بریالیتوب سره د افغان سولې خبرو ترسره کېدو په برخه کې د پاکستان له همکارۍ نه هرکلی کړی و. بلې سالی صاحب،
ډېره مننه. د اکرام الله اکرام په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد کابل ته تللی او له افغان چارواکو سره به د سولې پر موضوع خبرې کوي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاند وایي چې د افغانان د دوحې د روانو خبرو د قرض په ټوله کې د سولې د بهیر په اړه د شو خبرونو تمه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي رادیو غرمنی یو ساته خبرونه اوري. د سیمې امنیتي کانفرنس کې به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په دغه هیواد کې د سولې ترهګرۍ او امنیت په اړه خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا ویاند وایي چې دغه غونډه نن د ایران په پلازمینه تهران کې د شپږو هیوادونو ترمنځ جوړیږي. د افغانستان د سولې ترڅنګ به د سیمې پر امنیت هم په دې غونډه کې بحث وسي. نور حال د فیروزې عزیزي په راپور کې.
مننه سالی صاحب. د روسیې، چین، هند، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکارانو د ایران پلازمینه تهران ته تللي او هلته یې د سیمې امنیتي کانفرنس کې ګډون کړی چې همدا اوس روانه ده. په دې ناسته کې د افغانستان، البته لکه څنګه مې مخکې ویلې، د شورا د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب ګډون کړی. د ملي امنیت شورا دفتر ویان کبیر حقمل هم چې اوس په ایران کې دی، هغه وویل چې د افغان لوري البته د افغان لوري نه اصلي بحث په دې کانفرنس کې بحث بکیږي. اصلي ټکی دا دی چې سوله او امنیت څنګه افغانستان کې سوله او امنیت ټینګېدای شي. ښاغلی حقمل وویل
دې ته به هم اشاره وسی چې افغانستان څومره له ترهګرۍ ځپل شوی او افغان میړنۍ ولس او افغان ملي امنیتي ځواکونه د سیمې او نړۍ په نمایندګۍ له ترهګرۍ سره څومره قرباني ورکوي. د دې ټولو ترڅنګ به پر دې هم محب صاحب خبرې وکړي چې د هیوادونو لخوا د ترهګرۍ زوړالو او ناقانونو ډالو حمایت څومره دې سیمې ته خطر پیښوي او که مخه ونیول سي څومره تهدیدات رامنځته کولای شي.
د ښاغلي حقمل په خبره په دې ناسته کې به د افغانستان د سولې په اړه د حکومت له لوري د و مادي زی طرح په اړه هم بحث وشي. تر دې وړاندې هم د ایران په پلازمینه تهران کې ورته ناسته جوړه شوې وه او نن یې دویمه ناسته ده. سالی صاحب، تر دې دمه د دغې ناستې په دغې ناسته کې د افغان لوري یا د افغانستان استازي ته د خبرو وار نه دی رسېدلی، هغه څه خبرې وکړې، نور جزئیات به په وروستیو سرویسونو کې له اوریدونکو سره شریکو.
ومردل چې د سیمې امنیتي کانفرنس کې به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په دغه هیواد کې د سولې ترهګرۍ او امنیت په اړه خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا ویاند وایي چې د ایران پلازمینه تهران کې د شپږو هیوادونو ترمنځ دغه غونډه نن کیږي.
د افغانستان د صنعت او پانګونې خونې په خپل یو تازه سروې کې موندلې چې د ناامنیو د بنسټیزو پروژو نشتون په دغه هیواد کې د کاروبار پر وړاندې جدي ستونزې پیدا کړي. دغه خونه نن د کاروبار د سروې په اتم کانفرنس کې چې د جی آی زیډ موسسې په همکارۍ جوړه شوې وه ستونزې او فرصتونه ارزوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې ویان جان آقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل دغه سروې په 5 سکتورونو، هر یو ودانیزو چارو، تولید، سوداګرۍ، صادراتو او خدمتونو په برخو کې ترسره کیږي.
امیدواری بیشتر پیدا شوه برای اینکه کاروبار مردم انجام انجام بده و اگر وضعیت و زیربناها خوب شوه این مسئله امنیتی و زیربناها حل شوه شما رو به بهبودی خاطر با 3500 شرکت تماس گرفته شده و نظریات شاندهی سروی وجود داره در 5 سکتور و سراسر کشور.
دو خاغل نوید په خبره د دې سروي هدف د خصوص سکتور پر وړاندې د ستونزو په نخښه کول او ورته د حل لارو پیدا کول دي. افغاني تولیدات د هندستان په کلکتي ښار کې د میګا د ولسمې دورې په نړیوال نندارتون کې ننداري ته وړاندې شو. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي سمیر رسانن ازادي رادیو ته وویل په دې نندارتون کې څلور شپږ شرکتونه چې ډیر شي د مرمونې دي خپل تولیدات ننداري ته وړاندې کړ. د دغه وزارت معلومات پر بنسټ ډیر د شرکتونو لاسي صنایع غالۍ وچ او تازه میوې قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې زعفران د مرمر بری او غانی نندارې ته وړاندې کړې دي. د سوداګرۍ وزارت په دې نندارتون کې افغاني تولیدات د ګډونوالو پاملرنه ځانته هم اړولې و چې له یو شمېر کمپنۍ سره تړونونه هم شوې دي او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د بهرنی اسارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغاني شپېته پوله، یو یورو 80 افغاني شل پوله، یو انګلیسي پاوند 102 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال شل افغاني 90 پوله، زر ایراني تومان 6 افغاني شل پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغاني او زر پاکستاني روپۍ 1515 افغاني.
تاسو ازادي رادیو ته غواړئسته اوسم یو سیمه ایزه مسله تعقیبو. د پاکستان د کابینې یو وزیر وای د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف قضیه به پاکستان د بحران خو ته بوزي. د پاکستان په مرکزی کابینه کې د ریلګارډ وزیر ویلي د خیانت په تور د مرګ په سزا د پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف محکومیدل به پاکستان د بحران خو ته بوزي. اوس پښتنه ولړی چې د مرګ دغه سزا به څومره عملی بڼه خپلوي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال بشیر احمد ګواش را سره په استودیو کې دی. ګواش بڅ ویل کړي چې دا سزا به واقعا عملي کړي ځکه چې ځینی سرچینې وایي چې مشرف په کابینه کې هم پلیبان لري او په پارلمان کې هم مرکزی پارلمان کې.
ډیر مننه سړی صاحب. څومره چې د پاکستان د محکمو د عدالتونو د قضایي سیستم مسله ده هغه ته اکثره وخت داسې کېږي چې ځینې وخت فیصلې وشي خو عملي کېږي نه او بیا دا خو ډېره یو لویه سیاسي مسله ده. په دې کې اوس د پاکستان اټارني جنرال یا لوی څارنوال چې دی هغه ویلي دي چې د حکومت په نمایندګۍ باندې هغه ویلي دي چې دوی به ځي حکومت به ځي او دا به په ستره محکمه کې دا مسله بالته وړي، دا دوسیه بالته وړي. نو د دې نه معلومیږي چې دوی نه غواړي چې دا عملی شي. پرون پې د پاکستان پوځ هم تون غبرګون ښودلی او ویلي چې په دې باندې دردېدلی دي او دا صحیح فیصله نه ده شوې.
ګوښ صاحب، دا په خپل په پوځ کې د درز څرګندوي نه کوي ځکه چې پوځ خو همیشه په پاکستان کې د دغه سي واکمنانو تر شا درېدلی دی همیشه، خو د پرویز مشرف په قضیه کې ولې لوري نیولی؟
د پاکستان پوز داس د چې دا غوي چې ارڅوک کوم مشران چې پخوانی دي یا افسران چې دي دوی نه غواړي چې هم هغه تقاعد شي، بیا هم دوی نه غواړي چې هغه ته د سزا ورکړ شي یا د هغه د ملکی حکومت ته خانه بندیان شي. نو ځکه هغه دا نه غواړي چې هغه وکړي مشرف سره داس کار وشو نو بیا به سبا چې نور سره کیږي نور سره کیږي. ځکه چې په پاکستان کې دا مسله څوک ډیر نه یادي، خو په کتابونو کې په ریپورتونو کې دا راغلي دي چې پاکستان د پوز افسران هم په درغلیو باندې تورن دي او که یو کس دغه رقم ته سزا ورکول کیږي نو بیا چې د نور کسانو ته هم لار برابرېږي چې سزا ورکړي. شو په پاکستان کې په 1940 کال کې جوړ شوی دی، نیمایي عمر یې د پوز د کودتا او د لاندې تیر کړی دی. ډیر خلک داسې دي چې هغوی باندې دغه رقم مقدمه یا محاکمه کېدای شي.
بل ځینو ادارو له دې جملې د بخښنې نړیوال سازمان د دې حکم هرکلی کړی دی. دغه سازمان څه ویلي؟
دغه سازمان داسې ویلي دي چې دوی هرکلی کوي د دې ځکه چې هغوی هم ویلي دي چې کوم کارونه چې مشرف کړي وو هغه صحیح نه وو، هغه د قانون د اساسي قانون څخه په نفع کې وو. او دا هم ویل دي چې دوی د بشري حقونو څخه سرغړونې وي په ډېرو ځایونو کې، مثلا د بند اکبر بوکتی د وژنې دوسیه ده، د بېنظیر بوټو بخنه غواړم د بېنظیر بوټو د وژنې په دوسیه کې هم د تکوته نیول کېږي. نو خو هغوی دا ویل دي چې د بشیر حقونو نړیوالې ادارې چې دي دوی د مرګ سزا هغه نه مني، هغه وایي چې عمر قید سزا دې ورته ورکړي. شهر څوک چې دا رقم ته سزا ورته ورکول کېږي د مشرف په حق کې په باره کې ویل دي چې دا ښه خبر ده خو په کار ده چې په عمر قید بدل شي.
ډیره مننه. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبریال بشیر احمد ګواش و چې د پاکستان د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف د مرګ د سزا د حکم او د دغه حکم په اړه د عکس العملونو په اړه را سره خبرې کولې.
ازادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کابل کې نن ورځپاڼو د ولسمشرۍ انتخاباتو پر لانجې او له افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو د وتلو په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. امید ظاهر مل ورته کتنه کوي.
هشتي صوب نه دولتي ورځپاڼې په خپل سرلیکنه کې د یوې پوښتنې په مطرح کولو سره لیکلي، آیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نظر یووالي ته رسیږي؟ ورځپاڼه لیکي، معلومه نه ده چې په وو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه او څېړنه به د ټاکنو بحران پای ته ورسوي او که له دې به هم پیچلې مرحلې ته ولاړ شو. سرمقاله لیکونکی زیاتوي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشرې او ځینې کمیشنرانو وړاندې ویلي چې د رایو د بیا شمېرنې وروسته به لومړنۍ پایلې اعلان کړي او که داسې وشي د 300,000 رایو د برخلیک په اړه پریکړه به د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تر غاړې شي. د ورځپاڼې له قوله، د ټاکنو خپلواک کمیسیون لویه ستونزه د کمیشنرانو ترمنځ د نظر د یووالي نشتوالی دی، خو ښکاري چې مشره یې غواړي کمیسیون له دې جنجال خلاص او په دې اړه پریکړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته پریږدي. ملي ارمان ورځپاڼې هم د ټاکنو په اړه بحث کړی او لیکي، د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې نه یوازې دا چې افغانان اندېښمن کړي، بلکې نړیواله ټولنه یې هم د دې هېواد د وضعیت په اړه اندېښمنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د امنیت شورا په غونډه کې له نوماندانو غوښتي چې پایله ومني او اجازه ورکړي چې نوی حکومت جوړ او د سولې لپاره هڅې چټک کړي. د ورځپاڼې د قوله، د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د ملګرو ملتونو نظر واوري او د دې بهیر د لا چټکتیا لپاره لاس په کار شي. ورځپاڼه زیاتوي، کمیسیون باید اوسنی وضعیت ته پام وکړي او د کار پایلې باید داسې نتیجه راوباسي چې دا بهیر لا نور اوږد نه کړي. سرخط ورځپاڼې هم په خپل سرلیکنه کې لیکلي، د ټاکنو لانجې ختمیږي. ورځپاڼه لیکي، د ټاکنو د قانون او طرز العملونو او لایحو له مخې کمیسیون د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې او د هغې د پایلو د جمع بندۍ وروسته د ټاکنو پر اعلان مکلف شوی دی او باید دا کار وکړي. د ورځپاڼې له قوله، که ټاکنیز ټیمونه اعتراض ولري، باید د قانون او اصولو له مخې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له لارې وڅېړي او له دې نور زیات د لومړنیو پایلو د اعلان پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپله سرلیکنه له افغانستان د امریکایي عسکرو وتو ته ځانګړې کړې او لیکي، د امریکایي ځواکونو کمول پر جګړه اغېز نشي کولی. ورځپاڼې د امریکایي سناتور لینسی ګراهم څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلې دي، د افغانستان په ګاونډ کې ترهګرې ډلې پیاوړې شوي او په داسې یو حالت کې په ناڅاپي ډول د ټولو امریکایي عسکرو وتل ښې پایلې نه لري. ورځپاڼه زیاتوي، امریکا په ستراتیژیک او امنیتي برخه کې له افغانستان سره د همکارۍ سندونه لري او د نږدې 30,000 عسکرو کمول افغانستان د ناامنۍ کندې ته نشي ټیل وهلی، بلکې افغان ځواکونه د هغوی ځای ډکولی شي، هغه ډول چې د نږدې 30,000 بهرنیو عسکرو له وتو وروسته یې دا تشه ډکه او د ټول امنیت مسؤلیت یې ومانه.
په کندهار کې په دې وروستیو کې د غلاو پیښې زیاتې سوي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. خلک وایي چې وسله ول غله د وسلې په زور له خلکو پیسې، وسایط او نور قیمتي توکي اخلي او د هغوی ژوند د ناارامه کړی دی. صادق رښتنه یو نور تفصیل.
د رواني میاشتې د لومړۍ اونۍ د یکشنبې په ورځ سهار وسله والو غلو غوښتل د کندهار ښار په شپږمه امنیتي حوزه کې د یوه ځوان څخه په زور موټر واخلي چې بلاخره موټر چلوونکی د غلو لخوا ټپي او وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. د دغې ورځې په ماښام د کندهار ښار په مختلفو برخو کې څو نورې غلاوې هم وسوې. دغه راز د تیرو دوو اونیو راهیسې یو ځل بیا هم وسله والو غلو د کندهار ښار په مختلفو سیمو کې د پولیسو په یونیفورم کې څو پرله پسې غلاوې کړي او د خلکو څخه یې وسایط او نور قیمتي توکي په زور اخیستي. د کندهار یو اوسېدونکی اکبر شاه چې موټر یې غلا سوی وایي، په دې وروستیو کې په کندهار ښار کې غلاوې ډېرې سوي او داسې شپه ورځ د کمه وي چې د غلا کومه پیښه ونسي. دی وایي څو شپې مخکې موټر د نږدې دوستانو د واده د مراسمو پر مهال ورک سو. د اکبر شاه په خبره د پیښې په اړه نږدې پولیس ته خبر ورکړی خو تر اوسه نه غلا نیول سوي او نه یې موټر پیدا سوی.
زه خپله د چا شنبې په شپه یو واده ته تللی وم، فامیله مراسره د هغه مې هم ورسوي. نو ډوډۍ څخه وروسته نو راوزمه چې ګورم موټر نشته او په دغه شپه ډېرې غلاوې نورې هم سوي چې بیا مې اوزو ته خبر ورکړي. دغه د دولسمې حوزې په مربوطات کې زموږ سره دا غلا وسوله.
د کندهار دوه تنو اوسېدونکو احمد الله او نور احمد هم د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې وروستیو کې د غلاو پیښې ډېرې سوي چې خلک یې له سختو ستونزو سره مخ کړي. دوی وایي وسله وال غله د وسلې په زور له خلکو پیسې، وسایط او نور قیمتي توکي اخلي او د هغوی ژوند یې نارامه کړي. دوی له امنیتي چارواکو غواړي چې د غلاو د مخنیوي په موخه د جدي اقدامات وکړي.
دا وسلواله غلاوی چې دی دا زیاتې سوی دی په کندهار کې. زه خپل یو دوه د سترګو حال درته وایم چې یو تن یوه ورځ زموږ د همسایګانو د کور څخه د شپې حتی د کور څخه دننه موټر غلا کړی دی، او بل پیښه داسې سوې ده چې یو څو دوه نفره زموږ یو شناخته ته وایي چې تر یو ځایه پورې مې ورسوه. نو په دغه حالت کې دغه دوه نفره چې دي د توپنچه یا توپک پر راباسي د موټر ځینې
غلاوې زیاتې سوې دي، وسلوالې غلاوې ډېرې زیاتې سوې دي. مانا یو چک درته ودرېږي، توپنچه در باندې ونیسي، وایي تاسو موټر راکړه یا موټر سکاله سه تاسو.
په عینې وخت کې د کندهار امنیتي چارواکي وایي امنیتي ځواکونه په ځانګړې توګه پولیس د ورځې او شپې د کندهار ښار په ټولو برخو کې منظمې ګزمې او پیرې کوي، او هڅه کوي چې د هر راز جرایمو او ناامنیو مخه ونیسي. د کندهار د پولیسو بیان جمال ناصر بارکزی وایي پولیسو د خپلو فعالیتونو په لړ کې ګڼ شمېر غله نیولي او له هغوی ترلاسه شوي توکي خپلو اصلي څښتنانو ته سپارلي.
په کندهار کې غلاوې چې زیاتې شوې دي او بېرته د غونې ډېر نیول شوي هم دي. غله نیول شوي دي، د هغه کوم چې دوی موټرسایکلان یا موټران غلا کړي دي، نور سامان غلا کړي دي، د هغه سره یو ځای نیول شوي دي چې بېرته هغه موټران یا موټرسایکلان خاوندان ته تسلیم شوي دي. په وارو وارو چې په هفته کې تېره هفته کې په پنځلسمه حوزه کې دوه موټران سره غله نیول شوي، وله په نهمه حوزه کې د موټرسایکلان سره غله نیول شوي، همدارنګه په دیارلسمه حوزه کې غله نیول کېږي. پلیس کوشش کوي انشاءالله چې اوس یې در یو ډېره حده کمې کړي دي، او په آینده کې به هم کوشش کوي چې نور یې هم کمې شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کندهار اوسېدونکو د انسان تښتونې د پیښو له زیاتوالي هم شکایت کړی و.
ستاسو له پیغامونو
عبدالواحد لوګر نه زموږ دغه پیغام خور کوي. زیاتره ولایتو کې لرو ولایتو کې معیب ماشومان دي، دا پکې یا ساراته کږي دي، یا د منځ خواته کږي دي، یا لاسونه کږي دي. دغه په صلیبي سرخ کې علاج کېږي. دغه له مال خلکو نه غوښتنه ده صلیبي سرخ ته دې بوځي، هلته علاج کېږي. لرې دغه پیغام دې ما خور کوي. مقصد زیاتره جای کې خلک سره بېخي پرې خبر نه دي چې علاج کېږي صلیبي سرخ کې. صلیبي سرخ ډېر غټ خدمت کوي نړیوال صلیبي سرخ نور هم په مخه ښه.
یو کوهاب د ورماز د ولسوالی د سینان د کیدی هم زه په رجیټن کې کیږم. ټول ټول ما جرات په حالات کې ډیر د سکون د سره مخ یو. دا د سکون د سره مخ یو چې موږ ما شمان په ورځ باندې په هر کوم کان کې دریو ته جوړ پلاګ باندې مری، او موږ په تو خاص دې کارو، او خلک دې د نسی په حالات کې دي چې نه د سوخ مواد لري نه خوراکي مواد لري. دا مرګري ملتونه چې کومکونه کوي، او دا یو قانون کوي چې موږ د ماجوري سره د کومکونه کوي دي. چې دا کومکو نه یې سي دي دولت وګزي د سم دی د خوادو غریب ته ورکی. کچیر دا هم د افغانستان دی، او د جمهور دغه د افغانستان ملت ګونی دا ماجد څنګهري او سپینسری دا اوس په دغه یاده کې ژوند کوي چې خپل مانځه د کومو نه دي. دا د جمهور دی وجه کار ته توجه وکړي. یو جا مننه زموږ ځار دي ځات کې
زه ګل احمد ستوري هم د مخالک نه خاطر ولایت په زمینه کې ماره طالبانو باندې سره اوسن د چنور جنگ د پرما کوي د سړي کال زموږ تاسو په یوه کې د جنگونو کې دا مې چې توې کوم چې بیا نه د کلنور د پایری ته وګوري جنگونه مکه وي. سلام بخته فما
ستاسي پیغام ستاسي نظر
تاسو ازادي رادیو ته غواړئ. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 28 دقیقې سوې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقیق له لوګره په خپل سمس کې لیکلي موږ خوشبین یو چې زلمی خلیلزاد د بل افغان چارواکو سره د سولې پراتک کې مرسته وکړي. مهم لوری طالبان، امریکا او د افغانستان حکومت دی. ګل نبی سرکاش د لوګر له ازر څخه لیکلي باید کاندیدان د رایو نتایج ومني ځکه چې افغانانو ډیر قرباني ورکړي دي. د هغوی وینو ته د درناوی وسی. نیک محمد قرآن دوست له کندهار لیکلي په ایران کې چې کومه غونډه جوړیږي دا د سولې لپاره کومه ګټه نه لري. ځکه چې ایران په افغانستان کې امن او سوله نه غواړي. خپلواک صحافی د لغمان لالیشنګ ولسوالۍ په خپل سمس کې لیکلي، طالبانو لخوا روان جنگ ته شدت ورکولو د سولې په اړه شکونه رامنځته کړي. دا یو څرګند حقیقت دی چې وسلول طالبان په افغانستان کې د امن او ټیکاو کلک مخالف دي. قاري نجیب الله له هلمند د ناوې ولسوالۍ څخه لیکلي، ازادي راډیو څخه هیله کوم چې زما پیغام خپور کړي. زما غوښتنه د هلمند ولایت د مسؤلانو څخه دا ده چې په پاکستاني کلدار راکړه ورکړه بنده کړي. عصمت الله افغانیار لیکلي، په هلمند کې بیکاري زیاته ده، خلک کار غواړي. او سمیع الله له کندهار میوند ولسوالۍ څخه لیکلي، افغان حکومت د طالبانو پر ضد خپل عملیات وکړي، خو د ملکیانو مرګ ژوبلې ته دې پام وکړي. د زهرو کاروان اونیز پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. تر دغه پروګرام مخکې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر خبري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره ولیدل. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې ښاغلی خلیل زاد ولسمشر ته په دوحې او اسلام آباد کې د سولې د هڅو په اړه جزئیات ورکړي دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوري تر دې وړاندې په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې افغانان د دوحې د روانو خبرو او همدارنګه په ټوله کې د سولې د بهیر په اړه د شو خبرونو د اورېدو په تمه دي. د سیمې په امنیتي کانفرنس کې به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په دغه هیواد کې د سولې طرحګرۍ او امنیت په اړه خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل له ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د افغان سولې ترڅنګ د سیمې پر امنیت هم خبرې وشي. د غونډه نن د ایران پلازمینه تهران کې د شپږو هیوادونو ترمنځ کېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تیر شپه د غزنی ولایت په عمومي لوی لار کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي. د وزارت مطبوعاتي دفتر نن په ویلامی کې ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د غزنی په شهباز، نوغي او اسفند سیمو کې تصفیه عملیات کول او د طالبان په شهباز سیمه کې وژل شوي دي. د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسی پلوسی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ لانجه لا هم روانه ده. تازه میرمن پلوسی اعلان کړی چې نن به د ولسمشر ټرمپ د استیزا د مسلې پر سر لومړی بحث او وروسته رای گیری وسی. څو دقیقې وروسته ولسمشر ټرمپ پلوسی تورن کړی چې د امریکا د ډیموکراسۍ د لمنځه وړلو لپاره کودتا کوي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وان ډیرلین ویلي چې تمه ده د راتلونکي کال په لومړیو کې د امریکا متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره خبرې وکړي. هغه د خبرو پرون په ټویټر باندې کړي. وان ډیرلین چې مخکې د جرمني دفاع وزیر هم پاته سوی ویلي وو چې له ټرمپ سره یې په ټلیفوني خبرو کې د امریکا او اروپا د منصفانه مشارکت غوښتنه کړې ده. د امریکا او اروپا سوداګریزې اړیکې کړکېچنې سوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو جرګې پرون لوی اکثریت هغې لایحې ته رای ورکړه چې له مخې یې پر هغو شرکتونو بندیز لګېږي چې د روسیې پر یوه نلیکه کار کوي. هغه اروپایي هیوادونه ښایي پر دې موضوع نارضایتي وښیي چې غواړي د دې پروژې په مرسته طبیعي ګاز ترلاسه کړي. د امریکا مشرانو جرګې دغه لایحه په شپږ اتیا موافقو او اتو مخالفو رایو تصویب کړه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی ماتی او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د کابل امنیه قومندانی وایي چې په تیرو دوه اونیو کې د نشي موادو تر دې شو ډیر قاچاقونکي نیولې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو تر اغازه وچی مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په میدان وردګو ولایت کې 9000 کیلوګرام نشه یي مواد وسوځول شول. د 203 تندر قلوردو ویاند ایمل مومن رسنۍ ته ویل د قوس میاشت پر 19 نیټه افغان ګډو ځواکونو په سید آباد ولسوالۍ کې هغه 9000 کیلوګرام چرس وسوځول چې د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا په یو کور کې پټ کړل شوی ول. په دې عملیاتو کې له افغان ځواکونو سره په وسلوال نښته کې د دولت څلور وسلوال مخالفین هم وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت پولیسو په دوو عملیاتو کې څه د پاسه 200 کیلوګرام نشه یي مواد ونیول. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د قوس د میاشتې پر 13 نیټه د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې په یو کور کې 15 کیلوګرام تریاک ونیول. دغه ډول په دوهمو عملیاتو کې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په نهمه ناحیه کې 125 کیلوګرامه چرس ونیول. د نشي موادو د قاچاق او ساتنې په تور ډېر کسان هم نیول شوي دي. د عدلي او قضایي مرکز محکمو څخه د پاسه دیش قاچاقکونکي په بند باندې محکوم کړل. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محیط ازادي رادیو ویل د دې مرکز ابتدایه او استیناف محکمو په علني غونډو کې دوه دیش قاچاقکونکي له دوو څخه نیولې بیا تر شلو کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. ښاغلي محیط زیاته کړه چې امنیتي ادارو د نشي موادو د قاچاقو په تور 9 کسان تر نیولو وروسته عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړل او دوسیې د څېړلو په حال کې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې پولیسو په پکتیا ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه چرس ونیول. له نشي موادو سره د مبارزې مهمیت ویاند اسدالله یادګاري ازادي راډیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د پکتیا ولایت په احمد آباد ولسوالۍ کې په لومړیو عملیاتو کې 93 کیلوګرامه چرس ونیول چې له هیواد څخه د باندې قاچاق کېدل. دغه ډول پولیسو په دوهمو عملیاتو کې په دې ولسوالۍ کې 50 کیلوګرامه چرس ونیول. د نشي موادو د قاچاق او ساتنې په تور دوه تنه له 2 میلو وسلو سره هم نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصله لپاره دا مطالب شمت کړی دي. د کابل امنیه قومندانې وایي چې په تیرو دوه اونیو کې د نشي موادو تر دېر شو ډېر قاچاقونکي نیولې دي.
تلاشات کافی نه بوده و نیاز به تلاشای جدی. ده هڅې کافی نه دي. لنشي موادو سره د مبارزې په برخه کې نوري جدي هڅې هم پکار دي.
په یو بل راپور کې ودا هم واورو چې د عامه روغتیا وزارت وایي په ځوانانو کې د زیګه په نوم د نشي ګولې خوړل ډېر سوي دي.
د زیګه په استفاده کو دا هغه نورمال حالت نه شخص باسي تمام ورځ ودی او ګنګشت ورته پیدا کیږي.
په یوناني طبابت کې د معتادونو د درملنې په اړه له حاکم سید بشیر شاه سره مرکه لرو.
که یو معتاد روزانه نیم ګرام په اندازه باندې تور مرچ وخوري او نیم ګرام په اندازه باندې تریاک سکول راکم کی او بیا په ساده علاج کیږي.
د شیر الله په نوم یو معتاد وایي چې د نشي موادو درانیولو لپاره می د څلورو لک افغانۍ موټر په یو لک افغانۍ خرڅ کړ.
ته اوس ورځ یو سپین ګیران نه جوړ کړی دی دوی خته وارت څنګه خلاص.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
خدای ته مو پرده وکړي نه پوهېږم چې څه وکړو. پوروړي هم یو او سږ کال د هلک وادم نشو کولی.
اوس خبرونه په کابل ښار کې د نشي موادو د قاچاقونکو د نیولو په موضوع باندې پیل کوو. په تیرو دوو اونیو کې د نشي موادو تر دېر شو ډېر قاچاقونکي نیول سوي دي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي د جرمونو راکمولو لپاره د ولسمشر د خاص امر له مخې په کابل ښار کې د نشي موادو پر وړاندې مبارزه او د قاچاقونکو د نیولو لپاره عملیات ګړندي سوي دي. خو امنیتي کارپوهان بیا یوازې د نشي موادو د قاچاقونکو نیول کافي نه بولي. دوی وایي که د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او خرڅولو سره مبارزه ونه سي د جرمونو مخه نه سي نیول کېدی. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
نږدې دوی اونۍ مخکې ولسمشر محمد اشرف غني د کابل امنیتي مسؤلینو ته امر کړی و چې په کابل ښار کې دي د جرمونو مخه ونیسي او د ټولو هغو اشخاصو او ډلو پر ضد د مبارزه وکړي چې جرمونو ته لاره هواروي. په کابل ښار کې نشه یي مواد او د قاچاقونکو فعالیتونه د جرمونو د ډیروالي اساسي عوامل دي، ځکه چې قاچاقونکي کابل د نشه یي موادو د قاچاقو د لارې په توګه کاروي. د کابل د امنیه قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر ارشاد نوري ازادي راډیو ته وویل دوی د قاچاقونکو او نشه یي موادو د خرڅونکو پر وړاندې خپل عملیات ګړندي کړي دي. د دې عملیاتو په نتیجه کې یوازې په تیرو دوو اونیو کې د نشه یي موادو نږدې 40 کاروباریان نیولې دي.
ټول دو هفته 27 عملیات انجام بدیم.
په تیرو دوو اونیو کې 28 عملیات کړی دي. د دې عملیاتو په نتیجه کې مو د نشه یي موادو 8 دیش قاچاقونکي او خرڅونکي له بیلابیلو نشه یي موادو سره نیولې دي. خو داسې سندونه او شواهد لاسته نه دي راغلي چې و ځنګړي ډله د نشه یي موادو په قاچاقو کې لاس ولري، خو موجودیت یې هم نشوره دولای.
که څه هم د کابل امنیه قومندانۍ د نشه یي موادو د قاچاقي ډلو موجودیت ردوي، خو په دې ورستوي کې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز څارنوالۍ د نشه یي موادو د قاچاقو یوه ډله نیولې چې مشري یې د پولیسو یوه افسر کوله. د نشي موادو کارپو عباس فراسو یوازې د نشي موادو د قاچاقونکو د نیولو هڅې کافي نه بولي. دوی وایي چې باید ټولې مسؤلې ادارې عوام خلک په ګډه د نشي موادو له کښت، تولید، قاچاقو او استعمال سره مبارزه وکړي.
تلاش
کافی نبوده و نیاز به تلاش‌های جدی. دهاتی کافی ندی. لنشهای مواد و سراد مبارزه پبرخه که نوری جدی هتی هم پکار دی. لنشهای مواد و سراد مبارزه ملی همغی تارتی هلری. لبادا مرغچی پا افغانستان که ده همغی نشتا. مگ لنشهای مواد و سراد مبارزه پبرخه که ده ملی بسیج پنوم یواز یوا اونی لرو. چی پجنتری که سبت شویده. په دې برخه کې د افغان دولت اقدامات تر هغو پورې مطلوبه نتیجه نه ورکوي چې په ټول افغانستان کې د ملي بسیج پروګرام عملی نشي.
د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس د افغانستان ډیری متعدین په کابل ښار کې اوسي او نشي موادو ته د اسانه لاسرسي له امله د وقایې او درملنې پروګرامونه مطلوبه نتیجه نه ورکوي. د کابل د امنیه قمندانۍ څېړنې ښیي چې په کابل ښار کې ډیر غلاوې او جرمونه هم هغه خلک کوي چې یا معتادین دي او یا نشي مواد خرڅوي.
محمد ایاز ترنکو چې په کابل ښار کې د نشي موادو د قاچاقونکو د نیول کېدو په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریدل پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس ته نشي ګولې په اړه معلومات ترکو. پرګابلین یا زیګاب ګولې په درملتونونو کې ښکاره آزادانه خرڅیږي. دا ګولې ځوانان د نشي د پاره خوري او باندې معتاد کیږي. د زیګاب ګولې معتادین وایي چې د دې ګولیو د استعمال له امله ناروغان او ذهنونه یې ګډوډ سوي دي. طبي ډاکټران وایي زیګاب ګولې هغو ناروغانو ته ډېر زیان رسوي چې د شکرې ناروغي او یا ذهني ګډوډي ولري. که دا ګولۍ د ډاکټرانو له مشورې پرته وخوړل شي نو څوک باندې معتاده کیږي. په دې اړه فرید حلیمي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
د کابل ښار د یو ښوونځي د لسم ټولګي یو زده کوونکی چې خپل اصلي نوم نخي او ځان ساده تر پیژني وایي چې پر یوې نجلۍ مین و. کله چې له هغې سره کوژده ونه شوه نو لومړی سګرټس کول شروع کړل او وروسته د نابړو انډیوالانو سره د ناستې ولاړې په نتیجه کې په زیګاب ګولیو اخته شو. صدت زیاتوي چې د ذهني آرامۍ لپاره یې زیګاب ګولۍ خوړلې خو اوس دې ګولیو معتاد کړی دی.
تر څو چې دې د درملتون مالک ونه پیژني زیګاب ګولۍ نه درکوي. زه د هغو ملګرو له لارې له درملتون سره بلاس وم چې مخکې یې دا ګولۍ ځینې اخیستلې. لومړی ځل درملتون ته له خپلو ملګرو سره ورغلم ځکه یې زیګاب ګولۍ راکړې. ملګري مې ورته وویل چې که کومه ورځ زه نه وم نو زما دې ملګري ته ګولۍ ورکوه. تر هغه وروسته مې د درملتون والا انډیوال شو. بس زیګاب ګولیو رو رو دی حالت ترا ورسوله.
طبی ډاکټران وایي چې زیګاب ګولۍ د پریګابلین درملو یو ډول دی چې د شکر ناروغۍ او ذهني ګډوډیو د علاج لپاره استعمالیږي. خو که روغ سړی د ډاکټر له مشورې پرته وخوري نور باندې معتاد کیږي. دا چې د زیګاب ګولیو ډیر استعمال پر انسانانو څه ډول ناوړه اغېزې لري په دې اړه د معتادینو د درملنې د زربستریز روغتون مرستیال ډاکټر واحد الله کوشان وایي چې د زیګاب ګولیو خوړل ډیر خطرونه لري دا چې سړی وژني.
د زیګاب استفاده کو دا هغه نورمال حالت نه شخص باسي خوب د شخص ډیریږي، ګنګسیت ورته پیدا کیږي، تمرکز ضعیفوي، شخص اراده متاثره کوي.
د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې راکمولو ریاست هم دا مني چې په افغانستان کې په دې وروستیو وختونو کې ډیر ځوانان ټابلیټ کا او زیګاب ګولۍ خوري. د دې ریاست تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د نورو نشي موادو په پرتله د زیګاب ګولیو د معتادینو درملنه ګرانه او پیچلې ده.
سالای اخیر و امسال زیاتر شیو پیدا کرده.
په دې وروستیو کلونو کې په تیره بیا سخت کال د زیګاب ګولیو استعمال ډیر سوی دی. د اندېښنې وړ خبره دا ده چې زموږ ځوانان یې د ډاکټرانو له نسخې پرته خوري.
کله چې دا ګولۍ له نورو نشئی موادو سره یوځای استعمال شي نو خطر یې نور هم ډیریږي، اندا چې د مړینې او معلولیت سبب کیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس د افغانستان په سلو کې 50 متعدی نشئی ګولۍ او نور کیمیاوي مواد استعمالوي. طبي ډاکټران وایي چې د نشئی ګولیو خوړل د نورو نشئی موادو استعمال ته لاره هواروي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ایم سپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس په یوناني طبابت کې د محتاجونو پر درملنه باندې بحث کوو. یوناني طبیبان هم د اصلي ډاکټرانو غوندې د محتاجونو درملنه کوي. دوی وایي چې هره ورځ د درملنې لپاره ډېر محتاجین ورځي. دا چې یوناني طبیبان په څو پړاوونو کې د محتاجونو درملنه کوي، له کومو لارو چارو کار اخلي، د ماشومانو او امیدوار میندو درملنه تر خپل منځ څه توپیر لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د یوناني طبیبانو د ټولنې له یوه غړي حکیم سید بشیر شاه سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې په یوناني طبابت کې محتاط څه ډول تعریف شوی دی.
یو سړی نشاور شان چکی لکه شراب یا یو شی کشکی دود کشکی لکه شیشه ده، کوکوین دی، ارکول دی، که چرته استفاده ورنونه کی دی دا وجود ناراحت وی نارام وی، دغه ته مثلا مونږ په یوناني طبابت کې محتاط وی.
تاسو معتادین په څو پړاوونو کې تداوی کوي؟
مونږ اولین په معده باندې کار کو. کله چې معده د تسپیسی نه هغه د نور اعضای رئیسه او اعضای شریفه دغه ټول ته قوت ورکوي، یعنی جګر، پښتورګي، دماغ، زړه ټولو ته سږو ته دغه ته تقویه ورکوي. کوین د معدې تداوی سره سره مشترک د جګر علاج هم ورته کوو. کله چې دی ټوخیږي باید جګر ورته درد ورنه کړي، هلته مونږ علاج ورته کوو چې مثلا د سا په نورمال حالات باندې واخلي، بلغم زر جدا سي. کله چې بلغم زر جدا سي نو جګر ورته درد نه ورکوي. او په دویم حالات کې بیا مونږ زړه او دماغ دا تر تداوی لاندې نیسو.
معتادین په کومو لارو چارو یا میتودونو باندې تداوی کوي؟
مونږ په خپل طبابت کې د هیروینو یا مثلا د تاریاکو بدیل مونږ لرو. د دې بدیل چې دا اجوایني خورسانی ورته وایي. که چیرته یو معتاد روزانه په شرشمو تیلو کې مثلا 10 ګرامه اجوایني خورسانی مخلوط کی په 1 کیلو شرشمو تیلو کې او په دې باندې ټول وجود غوړ کی، نو هم وجود تقویه اخلي او هم وجود لږ دردونو نه تسکین شي، د ضرورت ورته لري. او بل مونږ که چیرته یو معتاد وي د زړه مثلا ډیر متاثر شوی وي، ځکه په دې کې د وینې کمښت وي او د وینې هغه دوران خود سی مونږ ورته وایو، د هغو مخنیوي لپاره مونږ پیلن خرما استفاده کولای شو. یعنی که روزانه یو معتاد د شپې 2 دانې خجوري په اوبو کې واچوي او سبا یې په نهار او اوبو مچ کی او هغه خرما استفاده کی، نو د هغه خمار خرما دفع کوي. او ورسره که چیرته مونږ تور مرچ، که یو معتاد روزانه 0.5 ګرام په اندازه باندې تور مرچ وخوري او 0.5 ګرام په اندازه باندې تریاک سکول راکم کی، 80% علاج کیږي. که چیرته معتاد صحتمند ووسیږي، مونږ هغه ته یو علاج لرو، حجامه لرو. حجامه نه مراد دغه ده چې کله مونږ یو تیغ ویو په چاړو باندې یا مثلا هغه سرجیکل بلیډ باندې مونږ یو پوستکی چیرو د غوښې په سر باندې او د پوستکي نه لاندې، دلته میکروبونه پراته دي. دغه فاسد میکروبونه یا هغه خلطونه چې هغه فاسد خلطونه دي، هغه کې د صفراوي، کې د سوداوي، کې د بلغم وي او که خپل میکروبي وینه پراته وي. یو معتاد تر ټولو نه زیات اوسنی چې مونږ ګورو هغه ته د تسکین د درد شي ضرورت وي، نو دغه درد چې رفع شي د خپل نور بیا دې ته آماده وي شي د پزان کې اصلاحات راولي. او د حجامې نه علاوه مونږ مثلا بیرونی علاج لپاره مونږ مالش لرو چې علاج بدل کړته وي، یعنی مخلوي هغه پوستکه باید کې هر رقم د جلدی مرض نه هم پامان سي او د جلد لاره نه داخل ته مونږ قوت ورسو چې هغه وجود تقویه سي. د دې نه علاوه مثلا هغه اصول د حفظان صحت باید مراد کړي. کله چې اصول حفظان صحت مراد کړي، غذایی علاج وو کې، دوایی علاج وو کې او سره حجامه استفاده کړي، نو ان شاء الله 100% کې امکان شته چې د معتادي حالات نه راوګرځي، عادي حالات ته باید راستون.
نارینه ماشومان او امیدواری مندی چې هغوی په نشه باندې اخته وي، د هغوی درملنه یو له بل سره څه توپیر لري؟
کله هم حامله زنان چې کله مراجعه کوي، کله چې مونږ دوايي ورکو نه هغه مستقیما هغه دوايي په ماشوم باندې اثر انداز وي، نو په دې حال کې مونږ باید له هغه دوايانو نه استفاده ونکړو چې هغه سکت جنین سبب وګرځيږي. یو په مثلا دوايي حالات فرق راځي او بل په مقدار د خوراک کې فرق راځي. راځو ته مثلا ماشومان او هم هغه سپینګری ساغه شي خپانیان وي پاغه د علاج په کټګوري کې یو دی، یعنی د غو ظرفیت دی مثلا تغذیه حالات او د دوای حالات ډیر ټیټ وي.
پاشری درملو کې داسې درمل سته چې د علاج لپاره کاریږي خو خلک ور باندې معتاد کېدلای شي. آیا داسې یونانی درمل هم سته چې که څوک پر خپل سر استعمال کړي ور باندې معتاد کی؟
په یونانی درملنه کې بعضی بوټي داسې سته، موږ سرچینه سي اخلو، موږ له حیوانات، نباتات او معدنیات له دغه درو نه سرچینه موږ اخلو. یعنی هغه بیا طبیب که مفردن استعمال کی او که مرکبن استعمال کی، نو هغه صلاحیتونه تر طبیب پورې محدود دي. کوم طبیب څومره خو مهارت سره ضررناک حصه سي داغه اصلاح کوي، دغه مونږ بیا د دې بدیل هم استعمالو، د دې مسلح هم استعمالو، بدیل مسر استعمالو شي، مثلا د دې دغه زیات اثرات، تیز اثرات، زهر الجل مواد دې را کنټرول کو، کله سي اصلاح کو، هغه مضر اثرات مړ کو، او هغه احساس هغه مثلا ډیر زیات سمیت لري، مثلا سړی اوربانی معتاد کیږي، نشکیږي، اورباندي خمار کیږي، هغه اور مړ کو، ختم کو، او کوم سي پاک تصفیه مواد پات شي هغه په مریض باندې تطبیق کو.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکلیز.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلورو بجو ل آزادی رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او سپور دوه سو شپږنی مزرني سپو خبريږي او واسطه خاطرې واردي. شیر الله د کاپیسا ولایت ته قابل وسوالي وسیدونکو دي. دی وای چې دا تو کالو راهیسې نه شکوي، تر نشه مخې په ایران کې ویلډینګ کاری کوله او شکارې جوړو، خو کله چې په نشو اخته سو نو هم کمزورې سو او هم روزي ګټل ځنی پاته سو. دا چې شیر الله څنګه په نشو اخته سو او له دې عمله له څه ډول ستونزې سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
نشه نه مخکې په ایران کې خپل کار کوو، راویسکاري کارونه او ساختمانو کې د جوشکاري ولډینګ کاری دا سختو کې ګلان ملان د شیانو مچول، د ډېر فکرو، د ډېر سوچو، د یو غم د لارې نه کنه زه دا وه دا غم به لږ کم شي، دا به داسې شي، دا به داسې شي. اول مې د تاریخو نه شروع وکړله، ایران نه چې راغلو ته افغانستان ته، بس بعد د هغې نه مې دغې شیشې ته شروع وکړله. نن پکې غم کم شو، تقریبا د ورځې به 500 روپۍ راتلې، هم د اقتصاد نه، هم د سید نور نه، هم د انسانیت نه، د هر چوکاټ نه، یعنی وتلو خپل خپلوان، دوست آشنا، بعد دا ټول ورنه لاس اخیستی و. اصلا د غوند د فرهنګ او د جامعې نه غوند وتي و. موږ زندګي نه ډېر شاته پاتې، په کلونو کلونو نظر زموږ د تروغ ده، نظر د نورو کلیوالو په حساب باندې چې هغې کم سر کې او کم سر ته لاړ، او موږ کم سر نه، کم سر ته شاته راغلو. داسې به درته ووایه بچه، په هغې ځای کې زموږ کم ژوند و، موږ کم باغونه مثلا لرل، موټر هم لره، نور زندگی کا جوړه. هو کله چې دی کارته من شروع کړه، هغه کم خال چې شاته از موږ نه، هغه از موږ نه لاړل مخته، په اصطلاح د دې ځای په غمن بلا کوته ورسېدل. موږ د بلا کونه بیرته جونګړی ته راغلو، یو خیمه ته راغی کیدلو چې به پیسو شول، بس یو باغ په یو باندې باندې درو کو، او هم په دې لار نه راښو دي. 500 سره باندې من دا د ونیم خروار قرضانه ریکون، موټر می پکې خرج کړ. زما په وجود باندې ډیر تاثیرات کړی دي. زه یې پکړایم، اول هغه ادا ده چې ته اوس ګوره زه سپینګیرانه نه جوړ کړی دی، دوی خته و ار څه نه خلاص یو. دا داسې شی نه دی کنه چې انسان ته صحت ورکړي، که صحت یې ورکړی نو زما بهګیر او یختان نه سپینه. نور به مثلا داسې یو بلې غلا ته نه استلم، یو بلې لارې ته به نه استلم. کنه انسان غون تبا کوي، د هر څه نه یو باسي، نو په غاښو، په غوږو، په ششتو، په زړه، په یختانو چې وکړو په هر څه یې کړی دی. یو وخت همدا قصه خمار شو مناستم، چورت می واه واه، چې سړی د سړی هونسته چې لاړ شي ترنه پیسې را واخلي، یا لاړ شي یو بل کارو کې، لاړ می موټر می واه، هغه موټر می را وسته. یو بل سړی د می ودرو دکاندار ته
دکاندار ته مو درو دکاندار نظر رو په 1500 روپی دا متر نه غستل کنه پرس که مثلا د دې موټر قیمت چې په 4 لک او د ماته په 10 یو قیمت ویل چې په 1 لک روپی هر 1 لک روپی ته هم دوه نه خوشاله نوم لک غزر روپی ته چې په ساعت ماته راکولې چې زه خپل عمل پستلم کله چې مزان سره شرط وه چې لوال کتا چل ده خو به ډیر بد حالات ته ورکهګه خدای پاک د مسلمان تر نو وساتي انسان په سترګه مې سړی ته نه ګوري نو په ژوند کې په خپل کور کې دروغ نه ویلي دې عمل مونږ دې ته مجبور کړو چې نو بچی نه هم د خپل بچانو خپل کور سره خپل کلی کې بم سم خبر نه کول به د غلط نه او په کور کې جنگ او داوی همیشه فریب دروغ دې عمل مجبور اولو دې عمل بر الله رنه الله چې خمار بشو نو به خپل پرده دوست آشنا هیڅوک نه پیژنه هر لاره ته بدل اسا شو
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو
بس دا د زام راغلم اوس په ګډه ملو کو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایروین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کئ
په یو دود څوک نه موتات دیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي
د ازادۍ راډیو د نو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې کاکو جان له لسو کالو راهیسې په خپل مځکه کې کوکنار کرل خو ناڅاپه یې پرېکړه وکړه چې دا ځل به په خپل مځکه کې بل تخم کړي دا چې کاکو جان ولې ناڅاپه دا پرېکړه وکړه او دا ځل به په خپل مځکه کې څه ډول تخم وکړي دا به په ډرامه کې واورو
بابا څنګه شو تاریخ دې خرچ کړل
هو خرچ میکړل
په چوجا خرچ کړل
بس خزه پختنه مکوا
ولی څه خبره ده
ډیر ارزان می خرچ کړل
په چوجا خرچ کړل
هغه پیسې هم نکړې را جوړې چې موږ په مصرف کړی وي
خدای کې مو پرد وکي نه پوهیږم چې څه وکړو پوره وړې هم یو افسر کال ده نه کوم نو څه کولای
بس نو دغه به مو قسمت وي
بابا دا ځل پزمکه کې څه شی وکړو
بل شي خو ګټه نه کی مجبور یو چې به هم دا کوکنار وکړو
کوکنار خدا څو کال کیږي چې کړو یا ما رسول خو نه یو پوره وړل هم یو دا څه کړ چې اور واخلي
بابا مور خو وای کوکنار خدا لاس کال کیږي چې کړو یا کله مرز وکي او کله ارزان شي ته دی خو غنم لا خدي
په خاله شو ته مله پیسې به را جوړ کړې چې تر بل فصل پورې به موږ زاده به وسو اوس خود سره او بو پیسې نه را جوړې وي
نه پويګم چې دا ولې زموږ د زمکه حاصلات کال په کال کمیږي
نه پويګم ما ته هم لږ نه معلومیږي
بابا وای چې د ملک انوار کړه د زراعت مامور راغلی دی او بزګرانو ته مشورې ورکوي موږ به ورشو د خپل مشکل به ورته وایو
یاره فکر نه کوم چې د زراعت د مامور په مشورو به شل کو
خیر دې سره واسه خبرې واوره که ګټه ونه کې تاوان خو نه درته کوي
بابا مور می خو وای یو سل ورشه
خو سمه ده ور بشم
مجید به چای ته مشه ده ولاړ شي
نه مجید به کار ته ولاړ شي سودا براوړي
سمه ده زه به کار ته ولاړ شم
خنو زه به د زراعت مامور ته ورشم مجید زویا ته د موټر سایکل کلی راکا
ا دا دی واخله
سلام علیکم
وعلیکم السلام کاکا ستړی مشی
خیر وې سی ته هم ستړی مشی
راځه دغه د زما څنګه کینه
سما ده کینم ځوانه وای چې دلته د زراعت مامور راغلی دی او بزګرو ته مشورې ورکړي دا مامور کوم یو دی
کاکا هغه مامور زه یم مهرباني وکړه څه خدمت مو وکم
خبره دا ده چې زه یو ټوټه ځمکه لرم
خا خا
دا لاس کاله کیږي چې کوکنار پکې کرم
سو وای لاس کاله نو بیا خو به د خیر ډیره پیسې راټولې کړې وي
والا کوم یو افغاني دوه شوی تر سټه په پورو کې غرقم
ولی خلک وای چې کوکنار ډیره پیسې جوړوي
هو نور ته ډیره پیسې ور جوړي خو مې والا که دا لاس کاله ګټه خوړلې د مصرف پیسې لانه را جوړي
نو ستا کوکنار ولی دومره لږ پیسې جوړوي
دومره ډیر اضافي واخه پکې راشنه کیږي چې تر کوکنار اضافي واخه ډیری.
ها بل مشکل یې څه دی؟
بل دا چې هر کال مرض کوي، نه پوهېږم چې ولې یوازې زما کوکنار مرض کوي.
بس 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 زه پوه شوم چې ستا مشکل څه دی. تم دې کوکنارو په بل اخته کړی.
څنګه خپلو کوکنارو په بل اخته کړیم؟ نور خلک اسمان ته وخېژول او ما ته بلا شول.
کاکا خبره دا ده چې هر څوک پر لپسې په خپله ځمکه کوکنار وکړي نو وحشي یا اضافي بوټي ورسره عادت کیږي. که شل وار ځمکه واړوي تخم یې پاتې وي بهتر راشنه کیږي. همدا اضافي بوټي کوکنار په مرض اخته کوي.
نو اضافي واښه خو یې موږ ځینې ریبو.
خو ریښې بیا هم پاتې وي.
رښتیا هم چې ریښې خو یې پاتې وي.
همدا اضافي بوټي د کوکنار اوبه او خواړه خوري، لکه د یو بوټي اوبه او سره چې په لسو بوټو وویشل شي. همدغه دلیل دی چې ستا د ځمکې حاصلات کال په کال کمیږي.
مامور صاحب ستا مشوره څه ده؟ څه شی وکړم؟
زما مشوره خو دا ده چې دا ځل په ځمکه کې بل شی وکړه، مثلا غنم وکړه، بیا به یو ګوري چې تر کوکنارو ډېرې پیسې در جوړوي او کنه.
مامور صاحب کور دې ودان چې زه دې پوه کړم، دا ځل به غنم وکړم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زاهر کاروان.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.